سلامونه او ستړي مسی وخت د سهار لس بجې سوی د مشال ریډیو په بلګړی کې مزه عبدالله کاکړ کلی کوم هیله د چروغ جوړ خوشاله بایست دا غړی اول نیمای ریپورټونو ته ځنګړې سوی دا په دوه نیمای کې د مشال مرکل رو او په ریپورټونو کې د سر ریپورټ په ملاکنډ ډیویژن کې د امن لپاره جرګه بیا د رنګا د بنوخیلو بنو کې بکاخیلو جرګي حال درکو د رنګ د خبر د تیرا د خلکو غوښتنې دي هغه به هم په ریپورټ کې وینو د شام حالات په دي خو پیل له خبرونه سرټکی د ملکنډ ډیویژن نامن جرګې په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پخواني ججان په مشرۍ د بې طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې. د خیبر ضلع سرکاري سکولونو استادانو د خپل یو ملګري تر وشل کېدو وروسته له حکومت د تحفظ غوښتنه کړې. د روسیو ډیپلوماټ ویلي د شام ولسمشر بشار الاسد د کورنۍ ماسکو ته رسیدلی دي. او سم د خبرونو تفصیل د ملکان ډیویژن امن جرګې په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ د پلټون لپاره د سپریم کورټ د پخواني ججان په مشرۍ د بې طرفه کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. د سیمې سیاستوالانو، سوداګرو او فعالانو پرون د جمهوري اسلامي په قربتو په امن جرګه کې ول چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو باجوړ، کرما او پټول ملکان ډیویژن کې نامنۍ زیاتېدل د منلو نه دي. جرګې ته د جمهوري اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر ول چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د شتون برسره هم دوی ځانونه خوندي نه احساسوي.
دا پورا علاقہ فوجانو ایف سی پولیس نیولې ده. نو دا ستا چوڼۍ زیاتېږي، ستا چک پوسټونه زیاتېږي، ستا اهلکار زیاتېږي، خو مانا امن چې دی دا ډډه کوي، تیښته کوي، زما جون غیر محفوظ کېږي. څه مسله په تا کې موجوده ده چې هغې ته هارون رشید صاحب اشاره وکړه، هغې ته زموږ لوډ نور لیډرشپ اشاره وکړه.
د جرګې په پا کې د کوربا ګوند ډاکټر خالد فاروق کډه اعلامیه خبره کړه چې پکې ویل سوي چې په ملکنډ ډیویژن کې د امنیتي ځواکونو پوستې د ختمي هدفې وژنې پر سیاسي او ټولنیز مشرانو د بریدونو اشر تر جره ودرول سي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د امنیت ټینګښت شمن دي. د بنو بکاخیلو مشرانو پر فوج او وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې د دوی سیمې ته دی جنگ نه وروړي. پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته کې ولسی وګړو ته د رسیدلو زیانونو په اړه سوي جرګې ته مشرانو وویل چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په نشته کې ګیر سوي دي. یو مشر ملک عید نواز پر فوج نیوکه وکړي چې د دومره سامان او آلات لرلو برسره هم د دوی تحفظ نشي کولای. دا تر هغه وروسته د چتیرونی په غوړ بکاخیل کې پوز عملیات کړی ول چې پکې دا تو سوال د وژلو دعوا کړې وه او په نشته کې یو پولیس او یو پوځي سرتیری هم وژل سوي ول. ځای خلکو د هغو عملیاتو ضد پرلتوالی وو. دوی دریځ لرلی چې د عملیات پر مهال نه یوازې له مرګ ژوبلي بلکې د ګرز بندیز له امله له نورو ورځنیو ستونزو سره مخامخ سوي دي، خو وروسته یې له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج ختم کړ. د خیبر ضلع د سرکاري سکولونو استادانو د خپل ملګري تر وژل کېدو وروسته له حکومت د تحفظ غوښتنه کړې. د دې ضلع د استادانو اتحادیې مشر نصیر شاه اپریدي پرون مشال ډیډو ټول چې د بار کمبرخیل سرکاري سکول ته وسلوالو دړکه ورکړې وه او د ډسمبر پر پنځمه یې د هغه سکول ښوونکی روح الامین د خپل ښوونځي مخې ته په ډزو وشلې. هغه زیاته کړه چې په دې اړه انتظامیه تخته هم لیکلي ول، خو د ده په خبره سکول ته هیڅ تحفظ ورنکړل سو. خیبر د خیبر پولیسو ویان زهیر اپریدي پرون مشال ډیډو ټول چې د استاد د وژلو مقدمه اداره کړې او په سیمه کې د پولیسو غشتونه زیات کړي دي. د تعلیم چارواکي وایي په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې وسلوالو په باړه تحصیل کې تر سلو زیات سکولونه وران کړي دي چې په کې شپاړس روغه رغول سوي او نورو پنځوسو تعمیراتي کارونه په وروستي پړاو کې دي. د روسیو ډیپلوماټ ویلي د شام ولسمشر بشار الاسد د کورنۍ ماسکو ته رسیدلی دي. په ویانا کې د روس سفیر میخایل اولیانوف پرون ناوخته پر ټولنیز رسنۍ لیکلي چې اسد او کورنۍ په ماسکو کې دي. د روسي رسنیو رپورټونه ورکړي چې ماسکو اسد او دغه کورنۍ ته پناه ورکړې ده. د ولسمشر بایډن انتظامی دا معلومات تایید کړي نه دي، البته وایي شک نه لري چې ګواکې داسې به نه وي سوي. دا تر هغې وروسته ده چې د دسمبر په اتمه یاغیانو د دمشق کنټرول واخیست چې وروسته د اسد کورنۍ شاوخوا پنځوس کلنۍ واکمني پای ته ورسېده. بلخوا په واشنګټن کې ولسمشر جو بایډن ویلي چې دوی به د شام له ټولو ډلو سره خبرې اترې کوي. هغه له احتیاطه د کار اخیستو خبره وکړه چې په وینا یې ځینې باغي ډلې چې د بشر لسد پرزولو کې مرسته کړې ده په خپل هم د بشري حقوقو په اړه ناوړه سابقه لري او په وینا یې برسیره پر دې چې په دې وروستیو ورځو کې سمې خبرې کړې دي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو او خبرونو مو اوریدل. لکه څنګه په خبرونو کې واوریدل پایل به هم له دې رپورټ وکړو. د ملاکنډ ډیویژن یوې جرګې پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د امنیتي پوستې ختمې کړي او په صوبه کې د روانو ناامنیو د پلټنو لپاره د سپین کور د پخوانیو ججانو په مشرۍ کې یوه پلټنیزه کمیټه جوړ کړې. دا جرګه پرون د سوات په مینګور کې وشوه چې پکې سیاسي ګوندونو د سوداګرو ټولنو او وکیلانو اتحادي مشرانو ګډون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لسم دی رئیس په سوات او نورو سیمو کې وسلوال بیا څرګند شوي او حملې زیاتی کړي دي. حکومت د جرګې د غوښتنو په جواب کې لاس نه دی ویلي. البته مخکې په وار وار دریځ خپل کړی چې سیمه له وسلوالو چې سیمه له وسلوالو پاکوي. په دې اړه د نیاز احمد خان را لېږلی رپورټ بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خیبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن د امنیت په اړه د ډسمبر پر اتمه د سوات په سیدو شریف کې جرګه شوې ده. په دې جرګې کې د ډیویژن سیاسي تجارتي اتحادیو مشرانو، وکیلانو، د ځایي جرګو استازو او د سیمې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. جرګې ته له دیر سره اړه لرونکي د جماعت اسلامي صوبایي امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله، د عوامي نېشنل ګوند د دیر مشر حسین شاه، د سوات قومي جرګې مشر مختار خان یوسفزي، د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم خان او د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زاید خان ترڅنګ د شانګلې، بونیر او ملکنډ د نورو سیمو مشرانو هم ویناوي وکړې. د جرګې ویناوالو وویل چې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د ملکن ډیویژن ولس په هیڅ رنګ ناامنۍ نه مني او د دې لپاره سنجیده تګلاره جوړوي. عنایت الله جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې په دومره لوی شمېر کې د امنیتي ځواکونو پر شتون سربیره په سیمه کې امنیت خرابېدل پوښتنې راپورته کوي.
خونن زما د کور خوا ته یو لیفټیننت کرنل ناشته چې او درې کیلومتر نه چې بل لیفټیننت کرنل ناشته چې پنځه کیلومتر نه چې بل لیفټیننت کرنل ناشته او دا پورا علاقہ فوجانو ایف سی پولیس نیولیا نو دیم ستا چونی زیاتیگی ستا چک پوستونا زیاتیگی ستا اہلکار زیاتیگی خمانا امن چی دے دا ڈڑا کئی تیخ تا کئی زما جن غیر میں پوست کیگی سمسل پتا کے موجود آلا.
دا جرگی پا پای کی ڈاکٹر خالد فاروق اعلامی اخبار اکڑا پا اعلامی کی رغلی چی دا جرگا پا ملکن ڈیویژن کی دا خود ساختہ نا امنی چک پوسټونو جوړولو او پوځ ځای پر ځای کولو سخت مخالفت کوي. نموړی زیاته کړه چې په ټول ملکن ډیویژن کې د پوځ او اف سی ځواک پوستې د ولس د تنګولو لپاره جوړیږي. په اعلامیه کې ویل شوی چې تر هغه پر دې لارو تګ راتګ نه کوي نو ځکه دا د تلاشي پوستې ختم کړل سي. په جرګه کې دا هم ویل شوی چې د پښتنو وینه تویول دي د آمدن وسیله نه جوړیږي. ډاکټر خالد زیاته کړه چې جرګه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه ملکن ډیویژن کې دي د نامنیو له کبله ولس ته د رسیدلې زیان په ګوته کولو لپاره خاص کمیټې جوړې کړل سي. په اعلامیه کې راغلي چې هدفي وژنې دي بندې کړل سي. کوم سیاسي مشران او د جرګو مشران چې وژل سوي دي د هغه دی پلټنی وسی او زموارو ته دی سزا ورکړل سي. په اعلامیه کې دا غوښتنه هم سوي ده چې د سپریم کورټ د پخوانیو ججانو یو جرګه دی جوړ کړل سي چې د ناامنیو د پیښو پلټنی وکړي. ډاکټر خالد وویل که حکومت د جرګې غوښتنې لپاره وګرځولې نو دوی به په سیمه کې احتجاجونه پیل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت که څه هم تر اوسه د جرګې د غوښتنو په جواب کې څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو تر اعلان لمخه د ملکن ډیویژن د امنیت په اړه باندې رپورټ واوریدلې. اوس هم دغه یو بل رپورټ ته هغه دا چې د خیبر ضلع استادانو بیا پرون غوښتنه کړې ده چې امنیت دې ورته برابر کړل سي. دوی له مشال ډیډو سره د خبرو په مال زیاته کړه چې له څه مودې راهیسې سکولونو ته ګواښونه ورکول کېږي. دا تر هغې وروسته ده چې د ډسمبر په 15 نامعلومو وسوالو د روح الامین په نوم استاد د خپل سکول مخې ته په ډزو وشلې. د خیبر د پولیسو وایان زهیر اپریدي مشال ډیډو ته ویلي چې د دې پېښې اف آی آر یې درج کړي او پلټنې روانې دي. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې.
د خیبر ضلع سرکاري سکولونو استادانو مشال ریډیو ته ویلي چې له تېرې مودې راهیسې په باډه تحصیل کې مختلفو سکولونو ته وسلوالو د خطونو په ذریعه خبرداری ورکړی وو چې دا سکولونه دې وتړي ګنی زیان سره به مخ شي. دا استادان وایي چې دوی د هر ګواښ خبر سرکاري چارواکو ته رسولی خو تر اوسه یې کوم سنجیده ګام پورته نه کړ. د خیبر ضلع د استادانو اتحادیه مشر نصیر شاه اپریدی وای چې د بر کمبر خیلو سرکې کمر میډل سکول ته هم له تیرې مودې راهیسې ګواښونه شوي وو او د دسمبر په 15 نیټه هلته د دې سکول دروازې سره یو استاد روح الامین کوکی خیل وسلوالو په ډزو وواژه او دا پیښه د حکومتي چارواکو د غفلت له امله رامنځته شوه.
په د سکول باندې لیکل شوی وو چې د سکول لا فوري ته وربان شي او کلی په دا کې به خطرناکې واقعې مخې لا راشي. په دا کې مونږ افسرانو باقاعده لیټرې کړي دي. دا باندې مونږ باقاعده چې څومره انتظامیانو دا ټول خبر دي تر ډي سي پورې پکې لیټرې شوي دي. د ډي سي جواب دا وو چې په د سکول باندې دا لیکل صرف ماشومانو کړي دي. نو خو د سکول څخه اندازه ولګوله نه تحفظ انتظام وکړو ماشومان استادان په غره کې دغه سي پرېخول او ایدله دغه واقعې متعلق مطالبات وکړه شي چې تو خاموشي ویل اختیار کړه تو غفلت ویل کړه.
د برکمبر خیلو اینی شاهدان وایي چې استاد روح الامین کوکی خیل هغه محل په نخه کړل شو چې کله له جمروده د باړې په بارو کمبرخیلو کې خپل سکول ته ننوتو. د نوموړي د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی چا سره دښمنی نشته او دا د ترګرۍ یو پیښه ده. د استادانو اتحادیه یو غړي ګلاب دین ویل چې په کار ده په دې پیښه کې ککړ کسان زر ونیول شي.
او سپیشل د بورې او د خیبر انتظامیه لپاره ډېر د افسوس او د شرم مقام دی چې اول موږ باقاعده ویلو چې را په سکول کې چې کنده تریټس دي او باقاعده لیټر شو وړي آفس نه مخه خو دو هیڅ هغه نه وکړی او په بیس باندې د موږ چې کنده روح الامین هغه ویل ته هغه شهادت نوش کړو. نو زه د تمام چې څومره انتظامیه د غوښنه خواست کوم چې فول فورن چې کنده دا گرفتار دی د کسان د گرفتار شي.
د خیبر سرکاري استادانو لخوا په دې پیښه کې د سرکاري ادارو د غفلت په حق لمو د خیبر ډیپټي کمشنر سره رابطه وکړه خو په دې لړ کې څه ځواب را نه کړ. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردي د دسمبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې لړ کې باقاعده اف آی آر درج کړی او د دې ضلع ډی پی او مظهر اقبال رائے په باډه کې د پولیسو گشتونه زیات کړي او کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په 13 بدمنې کې یوازې په باډه تحصیل کې وسلوالو څه باندې سل سکولونه له منځه وړي وو چې په هغې کې 14 بیا رغول شوي او د نورو 500 سکولونو تعمیراتي کار په اخیری پړاو کې داخل شوی. په باډه تحصیل کې دا پیښه په داسې حال کې شوی چې په دې وروستو کې امنیتي ځواکونو د دې تحصیل په 13 برخه کې د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او زه بکخیلو ته په بونو بکخیلو کې مشرانو د وسلوالو ضد د پوځي عملیات پر مهال ولس وګړو ته د رسیدلو زیانونو په اړه پرونګ اور بیا جرګه کړې ده. په جرګه کې مشرانو پر پوځ او وسلوالو ژغ کړی چې د دوی سیمو ته دی جګړه نه وروړي. هغوی پر حکومت تور پورې کړی چې ولس ته په تحفظ کې پاتې راغلي دي. نه یوازې په بکخیلو بلکې په خبر پښتونخوا کې زمسو نورو ضلعو کې هم د وسلوالو او فوج ترمنځ روانو جګړو کې ولسي خلکو ته د رسیدونکو زیانونو ضد جرګې او مظاهرې دوام لري. حکومت او فوج تل ویلي چې دوی د سیمې امنیت ته دشمن دي او وسلوالو زدي هدفي عملیات جاري ساتلي دي. تفصيل له بنو عمر وزير راکوي.
د بنو بکاخیلو د دسمبر په 8 د یوې جرګې د لارې حکومت نه بیا سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. پرون د بکاخیل په منډی جمع شو مشرانو جرګه کې وویل چې دغلته د وسلوالو زید فوزی عملیاتو کې امولس د ځانی مالی تلفاتو سره مخ شو. دوی په وسلوالو او فوز دواړو باندې غکړی چې دغلته د جنگ نه راوړي. د جرګې یو مشر حبیب نواز ملک دغلته جرګه ته وینا کې وویل چې وسلوال دغلته په فوز ډزې وکړي بیا فوز امولس زبراوي دوی وتښتي. دغلته چا ته اجازه نه ورکوي چې د دوی د سیمې امنیت خراب کړي. بکاخیلو کې راغونډ شو خلکو ته وینا کې د سیمې یو بل مشر ملک عید نواز وویل چې حکومت فوز د ولسی خلکو د ژغورنې ذمه وار دی خو ولس ته تحفظ ورکولو کې دوی پاتې راغلي. غوړه بکاخیلو کې تیرونی د فوزی چارواکو په وینا وسلوالو زید دوه ورځې عملیات ترسره شوي ول چې فوز دغلته د عملیاتو په ترڅ کې دا ته وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه او یو پولیس یو بل فوزی سرتیری هم پکې وژل شوي ول خو ځایي خلکو د هغه عملیاتو په ضد سیمه کې پرلت پیل کړ چې د دوی په وینا امولس دغلته د ګرز بندیز مرګ ژوبلې او نورو ستونزو سره مخ و چې په ځایي مشرانو حکومت سره جرګې پس دغه ځانګړي عملیاتو درول شول او لارې خلاصې شوې. حکومت د بکاخیلو تازه جرګې په اړه څه نه دي ویلي خو فوزي چارواکو د دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې غوړه بکاخیلو کې د وسلوالو زید کاروایی کړې دغلته د وسلوالو پټنځایونه ول چې د درې وسلوالو کورونه یې هم ړنګ کړي. دا امولس د ځان او مال د ژغورنې پام ساتل کیږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په خیبر ضلع او بنو کې د ممکنه فوزی عملیاتو خلاف د دسمبر په شپږمه په یوه خوله قرارداد منظور کړ. قرارداد کې د ممکنه فوزی کاروایی مخالفت شوی و او ویل شوی ول چې فوزی عملیات د مسلې د حل لاره نه ده او ژمی کې خلکو ته د کورونو پرېښودل به ستونزې جوړې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او د سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غارې را لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک په سی پورته کړی کلاشن کو غناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
تازه مشال ریډیو اوریو اوس یو بل رپورټ ترازو او غزو شام ته د شام مازول سوی ولسمشر بشار الاسد د کورنۍ روسته رسیدلې ده. ځینو رسنیو رپورټونو ورکړي چې ماسکو اسد واغه کورنۍ ته په شهري په بشري بنیادونو پناه ورکړي ده. د شام پلازمینه دمشق پرون د هیئت التحرير الشام یا غزو کونونی ولا اسد خپل کورنۍ سره له هیواده وتښتیدې. د اسد د رژیم نسکورېدو پراخ پرګونونه پارولې دي. سفیولا ستانکزی نور جزئیات راکوي.
د روسیې دولتي خبری آژانس تاس په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي اسد په موسکو کې د یو سیاسي پناه اخیستې. سرچینې تاس ته تایید کړي چې روسیې د بشر دوستانه ملحوظاتو پر اساس اسد او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړې ده. نورو روسی خبری آژانسونو انټرفاکس او ریا هم ورته راپورونه خپره کړي. له بلې خوا العربیا په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې اسد په موسکو کې دی او روسیې هغه او کورنۍ ته پناه ورکړې. موسکو ته د بشار اسد او د هغه د کورنۍ د رسیدو راپورونه څو ساعته له هغه اخبار شول چې د اسد د سورلۍ الوتکه له دمشق تر وتلو وروسته له رادار ورکه شوه او آن داسې اوازې هم خبرې شو چې ګواکې الوتکه لویدلې. د بشار اسد د رژیم ړنګېدو ګڼ نړیوال غبرګونونه پارولي دي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر جو بایدن د اسد د رژیم سقوط د عدالت د تأمین یو عمل وباله، خو په عین حال کې د نامعلوم وضعیت یادونه هم وکړه. په نهایت کې د بشار اسد رژیم سقوط وکړ. دې رژیم په حقیقت کې په سلګونو زره بېګنا سوري وګړي په وحشیانه شکل شکنجه او وژل. د دغه رژیم نسکورېدل د عدالت یو بنسټیز عمل دی. دا د سوریې د کړېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره یو ښه راتلونکی جوړه کړي. تر څنګ یې دا د خطر او ناڅرګندتیا یو حالت هم دی.
It's also a moment of risk and uncertainty.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم چې هیواد یې د سوریې د څه باندې یو میلیون او دوه لک کډوالو کوربه دی، اسد د لزګونو زرو بېګنا خلکو د وژنې عامل وباله. شولز د یکشنبې پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړه چې د یوې آزاد او سوله ییزې سوریې هیله کوي او په دې رابطه جرمني همکاري ته چمتو ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر ویلي د سوریې خلکو کلونه د بشار اسد په رژیم کې وکړېدل. ستارمر په یو سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او لګښت او ملکیانو په خوندیتوب ټینګار وکړ. بشار اسد د 2000 کال د جولای 11 پر سوریې واک چلاو. بشار تر خپل پلار حافظ اسد وروسته چې له 1991 تر 2000 کال واکمنو د سوریې واکمنۍ ته رسیدلی و. د بشار اسد د واکمنۍ لویه برخه په کورنیو جګړو، د داعش د بریدونو او د ایران په نیابتي جنګونو کې تیره شوه. د هغه حکومت تر ډیره د ایران او روسیې له ملاتړ برخمن و، حال دا چې د هغه مخالف ځواکونه له بېلابېلو لوریو تقویه کېدل. که څه هم چې د مخالفو ځواکونو مشر د نورو هیوادونو همکاري رد کړي. د بشار اسد د رژیم په سقوط سره د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پېړۍ واکمني پای ته ورسېده. د احمد اشعر مشهور په ابو محمد جولانی په مشرۍ د حیات تحریر شام ډلې باغي ځواکونه په څو لنډو ورځو کې د سوریې ښارونه یو په بل پسې ونیول. په بریتانیا کې مېشت د سوریې یوې څارونکې ډلې ویلي له نومبر راهیسې د حیات تحریر شام د بریدونو په پیل سره تر دې دمه لږ تر لږه 900 کسان په سوریه کې وژل شوي. په دې ډله کې د یاد بنسټ په خبره 138 ملکیان، 380 سوری سرتیری او 392 بلواګر ځواکونه شامل دي.
لکه څنګه تاسو د سفیر الله ستانکزی په ریپورټ کې واورېدل چې هغېنو د شام پلازمېنه نیولې او ولسمشر بشار الاسد روسیې ته تللی دی. هلته اوس هم حالات غیر یقیني دي. زموږ د مشالې ډو همکار مجید بابر بیګا د په دمشق کې د پاکستان لمرستیال سفیر عمر حیات خان سره ځانګړې مرکه کړې ده. نوموړي په دې مرکه کې ویل چې هلته شاوخوا 1500 پاکستانیان داسې دي چې غواړي خپل هیواد ته ستانه شي، خو د هوایي ډګرونو د بندېدو له کبله ګیر پاتې دي. مجید بابر له هغه لومړۍ پوښتنه د دمشق ښار په اړه کړې ده.
دمش کې هو دا کین چې دینو کرښه لګېدلې ده او خاص چې دینو مختلف فایرینګ ممکن دي لګیا دي او مختلف چې نماندي
جی
او دې ټینک دی او کوم ټول چې دا چلتنه دی دا او ټینک سچویشن دی مکمل.
ها دا چې کوم ډزې کیږي نو آیا دا دو طرفي دی یا د بل طرفونو نه کیږي؟ دا په سچ جنگ روان دی.
دا چې کومې دی دا یو طرفي دی، دا تر هغه وخت هغه چې کوم سلیبریشن مل دی دی
او
دا ورې کې چې کوم دا دمه د خطرې خبره چې دا چې کوم نام دی دا یو غوږ دی چې په پتن نه کې دا کوم طرف نه راځي.
ها نو دا میزایل په آبادیانو باندې راغورځيږي؟
دا چې د چیرین ګورنمنت والا کم اغه ملټری انسټالیشن دی یا چې کوم د ګورنمنت افیس دی پای باندې راغورځي.
عمر صاحب دغل ته کی د ستاسو چې کوم دا سفارتکاران دي یا دغل ته کوم بهر ملکیان دي د اغوی څه حالت ته؟
نوی چې نن په کوم خبرونه راغلي دي هغه مختلف انډیشانو باندې اټیک شوی دی. نوی چې کوم ډیپلوماسي یارم دی هغه کړی وی هغه نه شي مده تل شي دی موبایل سنټر مون شوی دی د ډیپلوماسي نه دا ری دغه جن بیا بیا تر ډیپلوماسي د هوس کښ نه کړی دی بیروت لا.
دا د کوم کوم هیوادونو سفارتکارانو دا رپورټ کړی دی؟
د دې سفارت بیا تر چې کوم سفارتخاني دی هغه کدن نه داخله کول نه وته وی او هغه سره دا چې حالت کړی دی بیا تر چې کوم نومه دی پای کې رومانیا دا بلغاریا دا چک ریپبلک ایران چاینا څنګه په دې چې نه لپاره دا چې سپریٹ ڈپلومیٹک انکلیو نشتا دے مکہ ریزیڈنشل ایریاز کی دی کلاو دی
نا زمان دا مطلب ہو چی آیا دا عام ولس دے کنا دا هدف شوی دی دا ایمبیسیانی
تاسو ته دا ویلی شئ چې هدف شوی دی او دا کم چې په دې باندې تر خبر راغلی نو دې زیاتره دا وایي چې دا سمبنتا کریمینل مائنډ چې کوم خلک دی دا کړی دی
دا سمر چې تاسو حالات بیان کو دی کی خلق مړ شوی دی یا زخمیان شوی دی بل عمر حیات سے دغل تک د پاکستانیان اس حالت تے سمر پاکستانیان دغل تو اوسی گی
تقریباً علاوہ سیریا تھا دیر کیا بائیگان میں پاکستان ایئرپورٹ بن سکے رہے جلد نہ بند دن ملتا
تقریباً او دغو کی خو زیاتر د دې خیبر پختونخوا د کرم خلق می یا د نورو سیمو
جی هغه کی ګډ وخت خلق دی پنجاب او پاکستان د چین او پاکستان او زمين د خیبر پختونخوا علاقو خلق هم پاکستان لري ټول مختلف علاقو نه راځي نو هغه دلته زیارتونه لپاره
عمر حیات خان صاحب دغه خلق چې کوم دی آیا محفوظ دی او تاسو سره پر رابطه کی دی د دې د پاکستان ته درا تک څه تنظیم دی
جی موږ د حکومت پاکستان طرف نه او د ایمبسی طرف نه مالی سره پر رابطه کی وو او زموږ ټول سٹاف د اړیکو پر رابطه ته او څنګه لازمي چې کوم د څه لمن د جوړ نه یا څه د نقصان څه خبر مو کنه راغله او موږ ته څه سکرټ نشته وایي په څنګه حالت د خراب دی نو ټول خلک د براو دی او ټیکنیک سټیشن نه راغلي دی بیا په دې دی
شام چکم وزیر اعظم دے نو حغوی دا ویلی دی چی ٹول ادارے کار کئی او حکومت تا ہو دا حکومت دارائی دا پارا چکم دا ادارو ضرورت تے حغا انٹیکٹ دی دا حغوی دا خبر سب سم رہا دا پورے تاسو دا پارا مطمئن دا یا تاسو تا اطمینان در کئی
نو نن دا ورنے پورے دا اس تیما پورے چکم دا پرون دا حالات شروع شوی دی نو دا سی اس قسم دا سی ممکن تا نخ کاری چی دا چا کم چکت پر بند خبرو کی چا پر کم یا اتورٹی دا کم یا دا سی سیز دے چی آگا ممتا سیکیورٹی دا گی نمون دو وارو یا آگی سر بند دا سی حوالی سر خبرو کی نو نا خوشی لین دن تا دا سی دا گورنمنٹ ہم میرے جوڑ شوی نو دا سی سر کیبینٹ جوڑ شوی دے نو بارحال خبر
ستاسو یا د نورو ڈپلومیٹانو دغل تک د شامی حکومت سرا یا کم چینلونو سرا رابطیش تھا
جی دن تم سر ان ڈائریکٹ طریقوں والے رابطے شروع ہوئی ابھی تم ممتا کا ریکویسٹ کرو لگی آئی کہ تاسو دوا چکمبل تو سمرا ڈپلومیٹ یا داری امبیسیانی بھی داری ریسپیکٹ ہو گئی اور داری سر مرست ہو گئی اور داری سے نقصان مرست ہو گیا داری سے کم دو تبار خلق راگے لی کمیونٹی کوالداری امن کوالدا نو آگے تدریس کے کو نقصان ہونا رسو دیشی
لاو په دمشق کې د پاکستان مرستال سفیر عمر حیات خان چې د مشال ریډیو له همکار مجید بابر سره د شام په حالات خبري کولې دا چونکه مرکه بیګا سوي د نوټ دي نشان چې دیغه ممکن دا بدلږي ځکه صورتحال ډیر زر تر زره بدل شي
د مشال ډیو د دوشمبې یا ګولزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی مو بجو
پختنخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په چلوری مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
او سم لستم بجو سوی دی ده خبرون لندیز بی بیا بدورتونی زخبرون اولاندی که ده ملکن ده بجنه من جرگی پرون پا خیبر پشتن خواه که ده نامنی ده پلتون لپارا جرگه کرده ده او ده سپریم کور ده پخانه ججان پا مچری ده بیترفی کمیتی جرولو گوشتنه کرده ده ده بنو با کاخیر مشرانو بیا پرون پا جرگه کی پرپوز و اسلوالو تالیبانو رخ کرده چی ده دوی سیمی تا دی جنگ نه وروری ده خیبر زیده ده سرکاری سکولون استازانو ده خپل ملگری تروشل که درست له حکومت ده تحفظ خوشتنه کرده. در روسی و دیپلومات ویلی در شام و لسمشر بشار لسد در کورنه ماسکو تا رسیده لیدی. در خبرون لندیز او سم رازو دو منیمایی تا و پا دو منیمایی که تورتا در مشال مرکا رو او در داونه مشال مرکا پا پیشور پونتون که در سیاستو چانگی مرستیال پروفیسر دکتر عامر رضا ملمه دی پکی نموری در وزرستان دی او لامریکا زخه فول برایت سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کړي. ډاکټر عامر رضا وایي په هیواد کې سیاسي عدم استحکام او امنیت ستونزو له وجې سیاسي بېقراري ده. دا چې د نور څه ویلي دي راځئ مرکې ته غوښتو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ پښتنو سیمې وتلې شخصیت سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی او بیا ورسره په موجوده حالاتو وسره هم غږیږو. نن ناصر د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې مرستیال پروفیسر ډاکټر عامر رضا صاحب ملمه دي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. ډیره مننه ګلاب
صاحب زما د پروگرام کې د میلمه جوړولو لپاره او تاسو د اوریدونکو ته زما आवाज رسولو لپاره
ډیر مننه. تاسو نه ما د پخ ډاکټر صاحب تاسو کلاسونه هم وی او د پهنتون هغه کارچاري هم داسي وی او کلکشن تاسو منګه بلا بیل خبرونه کوم راځي د بهسه د سیاسي تزیه نگار په توګه مانی خو کلکشن منګه اوریدونکو ته وی چې تاسو کوم سیمه سره تعلق لرئ او لومړنه زدکړې مو کوم ځای نه کړی وی؟
جی ډیره مننه. جی ډیره مننه. زه په خپل جی زما تعلق د بنو سره دی. زما مور د وزیرستان ده، والد صاحب مې بنو سره دی او دا غین ورستو بیا ما زیات ژوند چې دی دا په پېښور کې کړی دی. سکول مې په پېښور کې ویلې دی، کالج یونیورسيټي بیا سپه اسلام آباد کې قائد اعظم یونیورسيټي کې بیا تر دا غی نورستو خدای داسې موقع جوړ کړل چې زه بیا امریکې ته لاړم د پی ایچ ڈی لپاره. یو وظیفه یادېږي سکالرشپ یادېږي د فل برایت په نامه باندې نو په هغې باندې لاړم. د امریکې په ښار باستن کې مې سبق وویلو او بیا د هغې نه وروسته بیا راغلم. د هغې نه وړاندې مې په پېښور پوهنتون کې چې څنګه تاسو زمونږ اوریدونکو ته په اول کې دا خبره وکړله، د دې نه وړاندې مې دلته سبق ښودلو په پېښور نوسته کې. بیا د پی ایچ ڈی د مکملولو نه وروسته بیا راغلم. د دې نه علاوه په دې خپل زمونږ په دې سیمه کې زمونږ په ولس کې چې کومې خبرې وي په هغې کې کوشش دا کوم چې زیاته نه زیاته برخه واخلم، ځکه چې خیال مې دغه دی چې د یو پروفیسر پوهان خو به ځانته نه وایو، خو د یو طالب علم په طور باندې چې بنده څومره برخه اخیستی شي په دې مباحثو کې، څومره د خپل طرف نه د خپل وس په مطابق چې څومره د خیر ښېګړې خبره کولی شي دومره ضروري ده. جنزا لګوندې
ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو ویلي چې زمونږ په سیمه کې تاسو خپل چې څنګه ځان معرفي کو چې د بنو او وزیرستان دواړو سره تاسو تعلق لرئ، نو زمونږ په سیمو کې اکثر زمونږ میندې پلرونه دا یو خواهش وي چې خپل زوی نه ډاکټر یا انجینیر جوړ کړي، نو تاسو سره هم داسې څه شوي کنه؟
زه خو به داسې نه وایم. جی زمونږ د ډیر اول نه زما مورکه چې کومه وه نو هغوی سره چې دا خبره کوله نو د هغې د پی ایچ ډی ډېره خوښه وه. دا به ووي یاره تاسو سبق وایه خیر زمونږ به ځان تنګ کړو که ولې نه که تاسو د پی ایچ ډی پورې ځان ورسوئ. نو دغه وه. او جی او بیا ما خو تاسو ته ذکر وکړلو چې دا کومه پی ایچ ډی چې بیا خدای په ما وکړه، نو ظاهره خبره ده د دې خو وس خو ما یا زما والدین نه لرلو، خو هغه پایش او هغه دعا کېدلی شي بیا ډېر زیاته مونږ رسولي وو. نو داسې زمانه یادېږي چې مونږ خامخاصه د ډاکټرۍ یا د انجینرۍ یا زه خواهش منو یا مې کور والا خواهش منو. خو بهرحال او جی نور
خپل رجحان کم اړخته وو.
زه جی د ډېر وړوکوالي داسې دا خبره لکه ډېره مناسبه هم نه ښکاري، خو بهرحال زه د دې کتابونو ډېر زیات شوقین وم جی. لکه داسې په خپله خوله به بنده څه ووایي جی، زه داسې وم جی چې په دې دغه صدر کې یو کباړي بازار دی
بالکل بالکل بالکل
سنری جمعه ته مخامخ. نو مونږ جی په دې پېښور صدر کې اوسېدو، نو ما به چې کتاب واخستو نو بیا د دې نشاط ته دا پټلې وې دا غینا خو زمون کور نو نو بیا به زه په دې پټلو کې روانو مو دا کتاب بم ویلو بیا جی دغه کې دغه پېښور کې ارکایوز لایبرری د تاسو په پیژنې په خبره
بالکل ایم پی هاستل سره عجایب ور سره بالکل
جی جی بالکل جی بالکل جی د دې ممبرشپونه ای کې بدو زنانه ناشته وي خطا غو د ماشومانو سیکشن کې زما ممبرشپ هغی برانه تنگ وی نو دروغ به راتوی وی دا کتاب چې ته دوی اوسه نو دا بیا افته نه روړی وی دا زمون قانون دی او ما ته پته و نو خو ما اوسه سبا بیا دا کتابونه اورل نو دا شوق مې لرلو جی دا نو دا د ریډینګ سره مې شوق دا غی په وجه باندې بیا دا چې کله دی فیل تر اغللم نو ماته ډیره زیاته فائدہ راکړل او شوق مې دغه وای چې کوم زمون د سوشل ساينسز دی تاریخ ته د دې طالب علم پاتې شوی ما
پکار دا کتاب خا مخا ولولی
لحاظ باندھے نو هغه مان دا خبر وکړل چې راته دې کتابونه ته ناس ته خپل باندې زیات د خوخ کتاب کم دی نو مزه په دې سوچ مجبور کړم چې دا تاسو نو لګوندې ما په دې هغه په خپل مزغو کې سره کار کړی دی یو کتاب جی مونږ د لټریچر خبر وکړو نو چې کوم کتاب زما ډیر خوښ شو دا هغه نوم دی 100 ایئرز اف سولیټیوډ دا ګابریل ګارسیا مارکوز یو دغه پورچوګیز جبه کې دا کتاب اوریجنلی لیکلی او بیا ورسره ټرانسلیټ شو ما په انګریزي کې ویلې دی نو هغه مې په لټریچر کې مې یعنی په دې پدې اوس وخت کې مې دغه ډیر زیات خوښو د دې نه علاوه چې کوم کتاب مې اوس په دا وایم چې په دې تیر ورځو کې مې کوم ویلو او خوښ مې شه یعنی په سوچ باندې مجبور کړم هغه دغه یو کتاب دی جان گرین دی او رائټر نوم دی
جان گرین
کتاب نوم دی او جی دا کتاب نوم دی انتروپوسین ریویوډ نو دا نان فکشن دی خو جان گرین
دا فکشن زره کې جان گرین چې دی بالکل
او جی خدا یو کتاب چې کم دی دا نان فکشن لیکل دی او زما دا لیکلو طریقم او یعنی هغه چې کوم موضوعات او هغه مې ډیر زیات خوښ شو نو دا اوس په دې تیر روزو کې چې کوم کتابونه ما په خپل باندې ولوستل نور مې هغه ټول کتابونه خوښي چې کوم داسې څه خبره وکي چې دا هغه خبره باندې سوال وشت کی چې کوم خبره زپې ډیر پوښ ولاړم نو کته زما په خبره پوه شوې
بالکل
کوم خبره باندې زما ډیر پوښ ایمان دی او یو کتاب زه داسې وینم یا اوما چې یو داسې خبره وکړي چې هغه زما نقطه نه خو ما په دې سوچ مجبوره کی چې یاره زه دې سوچ سره یعنی که و سره مکمل اگری نم شم خو زما خپل سوچ خو زی نو پدې باندې پدې کتاب باندې ډیر زیات خوشاله یم
د مشال رنګو په مشال مرکه کې را سره په پېښور پونتون کې د سیاستو سانګي مرستيال پروفیسور ډاکټر عامر رضا صاحب ملمد یو ورشن د مالو او د دمیر رستو به حاضر وو
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
د دمیر سو ډاکټر عامر رضا صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو ډاکټر صاحب که لکشانی څنګه تاسو خو ډیر یو مفصل خبره وکړه تاسو د پاکستان د سیاسي حالاتو نه هم ډیر زیات ښه ژور خبرې په پاکستان کې کوم نن سبا یو رجحان ګورو په موجوده وخت کې د تیرې سمو دی رایسي په پاکستان کې چرې هم یو سیاسي ګوند راپاسي او هغه مظاهره کوي هغه کوم ګوند هم یې یو ځانګړی ګوند نه یادوم خو زیاتره یو رجحان دا هغه شوی دی چې هغه مظاهری په دغه بدلی شي په تشدد باندې بدلی شي او په دغه معنی په خوانی او وسنی هغه کې پولیټیکل چکم سیاسي چکم دارینو دي مظاهری دي هغه ته تاسو څنګه ګورئ د پخوا پرتله
جی زه ډیر ښه د جی دا ډیر خپل سوال هم دی او زمونږ ډیر لوی مسلم دا زه چې کله سوچ کوم چیرې په پاکستان کې د هغه دوه سیزونه کم کې دي شي چې زمونږ د ملک مسره بهتر شي او زمونږ ژوند مسره شي نو یو زه دا شمارم چې سیاسي استحکام چې ستاسو پولیټیکل سټیبلیټی وایو دا ډیره زیاته ضروری ده او دویم شی چې ستاسو سکیورټی وایو چې عموما زمونږ د ژوند حفاظت زمونږ د ماشومانو د زیونو د امنیت چې کوم دی دغه زه ډیر زیات مهم شمارم او تاسو سوال چې دی دا هم د دې دوه سیزونو سره تړلی دی چې یعنی د دې سیاسي عدم استحکام هم جوړیږي هم د دې خبرو سره او بیا بد امنی هم جوړیږي دا څنګه چې تاسو ذکر وکړو په دې حق لږی یو خو اول زه دغه خبره اوس ما په دې تیر کلاس کې چې زه د کوم نه روته نو په دې کلاس کې مې دا خبره وکړه چې بنیادی مسله دا وشوله چې زمون په خلکو کې کاغذ سیاسي ګوندونه ولې نه په دوی کې دا فکر جوړ شولو چې نظام کې دننه د انصاف د غوښتو څه ځای نشته لکه نه په خلکو په عدالت اعتبار پاتې شو نه په پارلمان اعتبار پاتې شو نه په دې ملک کې موږ سبله داسې اداره پرېخوستله چې زه دا ووایم چې یاره زه دې تشدد ونه کوم زه دې لارې سړک ته راونسم خو دغه ځای به زما خبره واورېدل شي او ما ته په دې خبره باندې انصاف مې ما خلکو ته دا وایي چې زه دا تاسو څنګه خبره وکړه چې موږ سیاسي ګوند پروموشن نه کوو او زه سوال دا کوم چې موږ یو سیاسي ګوند ته ګوته نیسو چې ردوی روزي او بیا لارې بندې او دغسې نو ما ورته وایي چې یاره تاسو د سیاسیاتو طالب علمان یې زه تاسو نه دا پوښتنه غواړم چې تاسو دا وایي چې یاره دغه سیاسي ګوند چې موږ پرې ټکونه کوو دوی له تاسو څه مشوره ورکوي چې که دوی دا نه کوي نو دوی دې څه وکړي که دوی دا شماري چې دوی سره ناانصافي روانه ده نو د هغوی سره بیا د دې جواب نه و او د دې جواب ما سره هم نشته دی چې که زه دا ووایم چې یاره د هر څوک شي یا زه دا ووایم چې یاره یو هغه څه ته چې موږ رایټس موومنټس وایو د خپل حقوقو غوښتونکي چې کوم مختلف موومنټس دي په دې ملک کې که زه هغوی مانه دا سوال وکړي چې یاره پروفیسر صاحب ته خو موږ ته وایي چې ته مه راوځه لارې مه بندوه ته نور تشدد مه کوه نو زه څه وکړم بیا د دې نه علاوه چې زه ورته وایم چې عدالت ته لاړ شه به ما پورې خاندي چې یاره د عدالتونو کې چې سر روان دي لکه ستا دا خیال دی چې دا به ما له سره کړي که زه ورته ووایم چې یاره الیکشن ته ودرېږه نو به بیا ما پورې خندا کوي چې یاره د الیکشن کې چې کوم الیکشن کمیشن کوم کردار پاتې شي زموږ د ادارو کوم کردار پاتې شي د دې نه وروسته به ما له الیکشن سره کړي نو یو خو یې بنیادي خبره د دې نظام کې دننه هغه چې کوم د مفاهمت ځای دی هغه مونږ بند کړه چې کوم د تشدد نه علاوه د خپل حق غوښتو ځای دی هغه مونږ په خلکو باندې بند کړه نو یو خو بنیادي
خو ډاکټر صاحب دې کې زما یو پوښتنه راځي هغه دا چې یو موب یا هجوم یا یو د سیاسي خلکو راغونډیدل دې کې فرق به څه دی کوم ګورو زیاتره هغه داسې دغه چې هغه موب شي هغه د دغه مشتابه معلوم نه او هغه یو ګډوډي رامنځته کوي نو دې به هغه څه دی لکه کوم ګورو سیاسي هغه خو به داسې نه دی کنه
جی جی بالکل سمه ده ما صرف د نفسيات تاسو ته واضح کول او کوشش کول چې دا خبر راځي د کم زینه باقی زدا نو مې مچیره د دې یعنی دا بیا د دې په وجه باندې دا خبره جایز ده مطلب مې دا دی چې دا لار د دې زینه جوړ شي چې خلک دې ته مجبور شي اوس باقی بیا را شوستا سو هغه بل خبره ته دا غي جواب اوس داسې در کومه چې دا کلچر دا کلتور دا طریقه به موږ څنګه بدلو د دې ټولو نه غټه خبره چې دا دغه ده چې دا سیاسي ګوندونه چې دي دا د یو بل برداشت کول وو پیژني او د هغه یو کوشش په پاکستان کې خوشحال صبح یادی د میثاق جمهوریت په نوم باندې د بینظیر او د نواز شریف ترمنځ په لندن کې د مشرف په دور کې دا شی وشول
2018 کال کې بالکل وو
بالکل جی بیا د بد مرغه چې کم خلک اوس نن ګیله کوي دوی ام اغه سیاسي مفاهیمت ته پاغه وخت باندې د انارو او داسې لکه بدل نمونه او تواخستل او اغه سیاسي مفاهیمت چې دغه د یو بل برداشت کول او کم کوشش چې وو اغه ختم کړو اوس هم په اغه مفاهیمت نه کې د خپل احکار دي نو تر څو پورې چې سیاسي ګوندونه دا اونه منی چې یاره لکه د یو به حکومت کې بل به اپوزیشن کې بیا چې څوک سره اپوزیشن تراشي نو د دې دا مطلب نه دی چې دا د ملک دښمن دی یا د خلکو خېګړه نه غواړي ما اوس هم دا خبره کوله چې یاره دا مثال زدا وې مچېره زب پکې واحد خو سړې ما یا زما دا چې کوم ګروپ ته دا ټول نه خدي او دا نور ټول خراب دي نو ما ورته ما اوس هم دا خبره کوله چې دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعامل نم نه ثابتې چې هغه د فتح مکه نه ورستو د مکه د فتح نه ورستو دا هغه خلکو کوچ د یعنی د زمونږ د سیاسي لیډران چې کوم زمام مخالفین وي یا د بل مخالفین وي دا خو به د مکه د کفارو نه هم بد نه کنه دا غینه خو به زیات نه کړي نو چې هغه د هغه مفکول ته تیار وو نو زه څنګه خپل مخالف چې کوم دی چې په ما کې خرابې دي په دکیم خامې دي د سر دی زه پورزم نو دا غوونه خبرې دي ما خو اول خبره چې تاسو وکړه لا په دې وجه باندې وکړه چې یعنی د خلک راوځي ولې موږ د غلار د خلک مجبور ولې کو او بیا تاسو خبره ټیک ته چې هغه بیا چې وزل راوځي بیا خامخا وایلنس تم خبره لاړ شي یو هجوم جوړ شي او زه خو زه عموما خو زه داسې یعنی هغه سپیکولیټیو خبره نه کوم په اندازو خبره نه کوم خو ما ته معلومیږي داسې چې کله کله د سیاسي ګوندونه غواړي دغه چې لکه داسې بدامني جوړه شي ځکه چې هغه په وی چې په شر کې خیری ځکه چې تر څو پورې هغه وی چې ماشوم چې ونه جوړي مور پین اور کوي نو هغه کیسه ده نو دوی دا جوړول غواړي نو کې دې شي دا د حکمت عملی صحیح موږ سره شوې دي
ډاکټر امیر صاحب د کې کوم وګورو د 2008 کال نه پسته پاکستان کې یو سیاسي او جمهوری
عمل چې دی هغه بغیر د څه د تعطل نه روان دی. که څه هم په منځ کې ډېر حکومتونه او یو وزیر اعظم هم خپل هغه وخت پوره نه کړی شو او هغه څوکۍ نه لرې کړل شو، هغې ته خو راځو. خو که وګوري جمهوري نظام ته دی هغه څومره زیان ورسو او یا د سمره مستحکم؟
جی جی مستحکم کړه خو نه دی، ظاهره خبره ده دې ته زیان ورسولو. ما تاسو ته خبره غم دغه وکړه چې کوم په هغه وخت کې په دې باندې اتفاق وشول چې یو بل برداشت کو، بیا تاسو د کال 2010 چې کوم دی دا پکې بیا ډیره هم تاسو بیا شي تر سم ترمیم پکې وشو، ان اف سی پکې بیا د سره وشولو، د خیبر پختونخوا نوم پکې بدل شولو. دا ټول خبرې د دې سیز نه خوي چې مونږ خپل سیزونه چې دي دا وړاندې روان کړل، او سیاست څنګه هغه څه چې مونږ میچورټي وایو هغه طرف ته روان شو. خو بیا د هغې لاره ونیول شوه هم په دې طریقو باندې، یعنی هغه قوتونه هم په دې کې شریکو چې هغې نه غوښتل چې دا پروسس میچورټي ته لاړ شي. او دا ما تاسو ووایي چې نن لکه پی ټی آی ظاهره خبره ده په ټارګټ دی، خو دغه پی ټی آی چې دی دا د بد مرغه په دې کې استعمال شو، او دغه سیزونه چې دي دا ریورس شونه د دې نه خو دې ته نقصان رسي. دا خبره بالکل صحیح ده. اوس چې په کوم ځای کې نن په خپل جمهوریت کې ولاړ یو، نو زه دا سمایم چې دا د کال 2013 کې چې کوم نظام وو نو دا د اغین اوس ماته کمزورې معلومیږي، ځکه چې دا لکه کوم زد یا بازي دا زنه مې تاسو د فریډم انډیکس رپورټونه پاکستان په حق لراواله، نو اوس هغه پاکستان ته هایبرید ریجیم وي، هایبرید ډیموکراسي ورته وي، فلوټ ډیموکراسي ورته وي. په هغه ټایم کې هغه ډیولپینګ ډیموکراسي، پروسیجرل ډیموکراسي ټکی ورته استعمالول شي، یعنی کم از کم د عملی حد پورې پاکستان جمهوریت ته عملی مطلب دا دی، یعنی خلک ځي ووټونه اچي نور دغه شان. نو دغه نمونه په هغه په کار دا و چې په دې 13 کالو کې موږ وړاندې تللي وو، خو موږ وسط لاړو په دې حق لا د جمهوریت په حق لا. اوس هم زه دا وایم چې لکه تاسو وګوره زمونږ زه خلکو له ووټ ورکم، چې زه تاسو ووټ ورکې زه ووټ ورکم په دې اربونه روپۍ ولګي ډیر وخت پی ولګي. او په پارلیمان کې ما په تیر ډیر وخت کې داسې څه قانون نه دی لیدلی چې په هغه کې زما او ستاسو د مفاد په باره کې خبره شوې یا د ملکی په ډیر وخت کې چې دغه ما تاسو ته ذکر وکړلو چې دغه د 13 ترمیم او بیا 15 ترمیم نو وروستو مونږ عمومي چې څه لیدلی دي هغه دا دی چې د پلان کې دغه یو ټرم ورته ملو شوی دی، 3 کاله به ورله نور ورکو. د پلان کې چې دی د چیف جسټس ته د سره اختیار کم زیات دا ورله کمول غواړي، پلان کې چې فارم سټاف ته دلبه. نو یاره دا خو لکه د پارلیمان د سیاسي مسلې په کوم ځای حل کېږي، هغه دغه په لارو کې دا څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې دا موب وایلنس په دې طریقه باندې.
نو ډاکټر عامر صاحب دې کې څنګه تاسو دا ډېر زبردست خبره وکړله چې په دې تیرو وختونو کې جمهوري نظام ته هغه رنگ هغه نه دی ورکړل شوی چې څنګه پکار وا ودی ونه کړله. نو اوس په موجوده هغه کې کوم ګورو راتلونکي تاسو څنګه بیا ګورئ؟ ځکه کومنګ پخوانی حالاتو ته ګورو نو پخوانی حالاتو کې هغه وخت سره خو هغه مظاهره یا سیاسي جماعتونو چې کوم مبارزه کوله په خپل زمانی، خو اوسنی تقاضی بدل دي، اوسنی هغه یو جدید دور دی. نو په دې کې کومنګ ګورو کده لړن مثال بدل درکما ک په سویډي کوریا کې چې څنګه ولسمشر اعلان وکړ چې په ملک ماشالله نافذ شو، خو په سمدستي توګه مانی پارلمان را پاسید او هغه خبره لغوه کړه د پسندستي توګه معنی ولس کې د کم سیاسي شعور دی هغه بیا ولی هغه رنګ پاتې نه دی چې کم سیاسي ګوندونه دي کم غدي هغه به خپل هغه ستنت ولی نشي جوړولې چې هغه رنګ هغه خپل خبري څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې پارلمان باید زما او ستا خبره وکي پر ځای د دې چې د خلکو د واک مودې راکمې یا عمر راکمې یا د کار موداغه کوي.
جی جی دیکھیے یو خدا دے چې زمونږ د سیاست عموماً دغه سپاتې شوی دی چې په شخصیاتو نه تاویږي، او په دې سیاسي ګوندونو په خپل هم دا کوشش نه دی کړی چې دا د شخصیاتو نه دا خبره بهر لاړه شي. لکه مونږ د وختي نه لګیا یو مونږ په ظاهره د پی ټی آی باندې ټکونه وکړل، خو بیا مونږ چې بل خوا وګورو نو تاسو به وګورئ چې د یو خاندان خلق چې دی دا په د ملک ټول نغټه صوبه، اوس پنجاب دومره غټه صوبه ده چې که پنجاب ځان کدا ځان له ملک نه دا په دنیا کې 15 د ټول نلوي ملک غټ ملک په دنیا کې دا باندې په هوا د باندې په لحاظ باندې، او د ملک وزیر اعظم وزیر اعلی د پنجاب دا دوانه د یو کور لکه خجو تعلق دی او بل سره بیا هم دا کور خلک یو ځای بل ځای لکه د خزانه خزانه په منستر باندې په نورو باندې. نو عموما دا د سیز یا د کورونو نتاویږي یا د شخصیتو نتاویږي زه تاسو ته یو
په نور سیاسي ګوندونو هم دي هغه کې هم داسي هغه روان دي
دغه ټوله چې لکه ما بیا بل طرف ته تاسو ګورئ نو چې کوم فارن منیسټر دی دغه والد چې دی هغه صدر دی د ملک نو خامخه دغه د بدی ملک هم دغه یو څو سټونه دي کنه چې بهر نه څوک ګوري او نو یو خو دغه خو زه د دې علاوه تاسو ته مثال درکوم زه په تیر ورځو کې دلته یو څه کانفرنس روانو نو پاره کې یو دوه درې داسې ډیر سینیئر سیاستدانانو نومونه نه اخلم تاسو هم ډیر قدر کوئ زه هم ډیر قدر کوم ډیر درانه خلک دي خو هغې نه ما دا پوښتنه وکړله دا د الیکشن نه رښتیا مخکې خبره ده وړاندې خبره الیکشن نو شوی ما دا خبره وکړله چې یاره آئین دا وایي تاسو دا نظام جوړ کړلو چې زمونږ الیکشن کمشنر چې کوم دی د انتخاب به اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم کوي وجه دا وه چې د یو سړی یا یو ګوند چې دومره اختیار نه ولري چې هغه ځان له دغه فیصلې کوي نو مونږ پکې بل هم اختیار من کو خو ما ورته وویل چې کوم کله دا اسمبلی ختمېده د الیکشن نه وړاندې نو د دې اپوزیشن لیډر راجا ریاض راجا ریاض او جی نو راجا ریاض اپوزیشن لیډر وو نو ما نو بیا چې په کومه ورځ باندې د اسمبلی ډیزولو شو د هغې نه ورځ دوه پس هغه لاړلو لندن ته او نواز شریف صاحب سره په پی ایم ایل این کې شامل
شو
نو ما ورته دا وویل چې اوس ته خدای داسې نه وکړي چې د چیف الیکشن کمشنر مړ شي یا سبل وجه وشي د استعفا ورکړي نو بیا به ما وایي چې اوس آئین دا وایي چې راجا ریاض او شهباز شریف چې د یو ګوند نه دي دا به دواړه فیصله کوي چې د ملک دغه الیکشن کمشنر به څوک وي نو ما دغه ورته وایي چې دا سیاستدانان چې تر څو پورې دومره لنډ فکر لري د نظام په حواله چې یو څیز په خپل راوستو په دې وجه باندې چې په دې نظام کې هغه څه ته چې مونږ په انګریزي کې چیک اینډ بیلنس
وایو
چې هغه مینټین بیا هم د هغه خرابولو دپاره هم هغه چیک اینډ بیلنس خرابولو دپاره بیا په خپله باندې هغه سړی ځان سره کړلو چې کوم دغه بل دی په خپله باندې اپوزیشن مشر ټاکلی و ځان دپاره یې ټاکلی و نو زمونږ دغه تاسو دغه شعور خبره وکړل د فکر خبره وکړله مسله دا ده چې د خلکو په مزغو کې مونږ داسې سکینولی دی چې دا سیاست نه د دوی دپاره دی او نه د دوی په دې کې برخه ده بلکې زمونږ خلکو نن سبا ما په تېرو ورځو کې په دې نیوز کې چې لیکل کوم نو په هغې کې ما دا لیکلی مو چې زمونږ د خلکو دپاره دا سیاست چې دی د تماشبینی پاتې شوه چې زه داسې ګورم چې یاره لکه څنګه د ریسلنګ میچونه لګیا وي او یو پهلوان بل پهلوان باندې ورشي نو زما په ژوند دې څه اثر نه غورځېږي خو زه وایم چې یاره دا یو راپرځولې وي او دی بل ګټلی وي زمونږ خلکو ټوټل دا تاسو ته داسې ښکاري چې دا سیاسي شعور دی په دې ملک کې سیاسي شعور نشته په دې کې سیاسي تماشبینی ده دا خلک دې ته داسې ګوري لکه دا یو پهلوان دی او دا بل بل دی چې دا به یو بل دا یو برو پر ځای نه زه به خوشاله شم نور مې زما په ژوند په دې څه فرق نه غورځېږي او دا هم دې سیاستدانانو په خپل ډیلینګ باندې چې په بیٹکو کې په ډرائنګ رومونو کې په پټو طریقو سره د یو طاقت سره بل طاقت سره د یو نه کسان را ماتول بل نه نو دغه شی دی شعور به څنګه راځي شعور جی همیشه په سوشل موومنٹ باندې راځي دا په غیر سیاسي موومنٹس باندې راځي دا په داسې مباحثو باندې راځي دا تاسو زه چې څنګه کوم جی د دې نه علاوه جی په سیاسي ګوند په دې کې مفاد نه چې دغه شعور په خپل زیات
مشال مرکه کې را سره ډاکټر عامر رضا صاحب ملمه دی یو شند مالو د دمیر سو به حاضرې کو
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د دمیر استو ډاکټر عامر رضا صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب که څنګه تاسو د مینه مخکې خبرو کړل سوشل موومنټس د ولسی غورځنګونو نو په پاکستان کې ډیر ولسی غورځنګونه دا وخت کې او تحریکونه روان دي سولیز هغه روان دي خود هغه مخه هم نیول کیږي څنګه تاسو چې بدون خو راضی خود د دې د هغه لاري راضی چې کله په هغه مهم قانونونه د ریاست لخوا یا د غن لخوا لګیږي بیا څنګه تاسو ګورئ چې خلک بیا
نو یو خبره خو داسې دی چې لکه زه په خپله باندې دا شمارم چې دا دغه سوشل موومنټس دي نو د دوی دپاره دا تمه لرل چې ریاست به حوصله افزایی کوي دا خو ځکه نشي کېدی چې که دا ریاست د دوی حوصله افزایی کوله بیا به دې اجت هم نه و ځکه چې دا خو په هغه ځای کې په کار دي چې په کوم ځای کې دغه د دوی د کار نه کولو یعنی دغه حالات دغسې چې د دوی کار نه کول چې دغه ریاست غواړي نو یو خو دغه دی چې لکه دا زما دپاره څه د حیرانتیا خبره نه ده لکه که پاکستان یو داسې ملک وي چې په هغې کې دا شخصي ازادۍ ټولو خلکو ته جوړې وي نو بس بیا خو موږ سره بیا اجت هم نه و د دغه شان کار کولو ظاهر خبره ده په دې باندې بحث کې شي چې د دوی یعنی دا ضروري نه ده چې زه د هر یو چې دغه شان کوم ولسی غورځنګونه د دې مونږ ټولو خبرو سره مونږ اتفاق ولرو. خو دغه هم ده چې مونږ ته دغه فکر پکار دی چې یاره لکه دوی سره دا حق کم از کم پکار دی چې کم سړی کومه خبره کول غواړي چې تر څو پورې هغه د یعنی د پاکستان د آئین په دایره کې د پاکستان د قانون په دایره کې نو هغه نه د حق نه دی اغستل پکار. نو یو خو دغه خبره اوس تاسو خبره وکړه داسې یاره که بیا مونږ دا نه پرېږدو نو بیا څه جوړېږي. نو مونږ خو دا وکتل دي چې کله تاسو دا نه پرېږدی نو بیا څه جوړېږي. مونږ خو ځای په ځای باندې چې کوم په پاکستان کې تاسو خو چې وختي کوم د تشدد خبره وکړه د سیاسي خو دا وړوکې دغه کم تشدد تاسو خبره وکړه چې یعنی په روډونو باندې په جلوس راووتلو نو نو نه یې پکار. خو څلور پنځه مونږ خو دا په دې ملک کې دا کتلي دي چې په باقاعده خلک زرونو ته ختلي او جنگونه کوي. نو دا هغه خلک وو چې په څه وخت کې کدوی سره مونږ ناست وو نو نن به دې ته حالت نه جوړېدل. نو دغه شی سی جی دا لکه مونږ د خبره دا سخته خبره ده نن نه کول غواړو نه په خدای دې ونه کې چې داسې وشي مونږ د مزید د جنگونو نه ځای لرو نه مونږ چا له دا خو سره افزایي کوو. خو چې کله خلک نشي اورېدلی غلط یا صحیح که د هغې هر څه رایې وي هر سړی په خپله رایې باندې ډېر قایم وي د هغه دا فکر لري چې زه یو سوچ لرم نو زه وایم چېرې زه په خپل ځای ټیک یم. نو که زه غلط هم یم ستا په نظر کې خو چې کم از کم ماله دومره حق راکړی شي چې خلک زما خبره واوري او دغه گنجایش په نظام کې دننه ورکول پکار دي. اوس هم زه دا وایم چې کوم دغسې مسلې دي د دوی حل زمونږ دغه بیکاره سیاستدانان چې دي دائم کولی شي خو چې دوی ورته پرېښودلی شي دا چې مونږ ورپسې ډېرې بدې ردې وویلې د دې حلوم هم د دې سیاستدانانو سره دی دا بل څوک نشي کولی.
دا خبره وکړه چې سیاستدانان پخپله کولی شي چې دې ټولو مسلو حل راوستلی شي او هغه هم ورسره پلیټ فارمز هم موجود دي. ډاکټر صاحب دا پروګرام د پای شي بي هم دي خبرې خو ډېرې زیاتې دي چې سړی ورسره په دې موضوعاتو خبرې وکړي. د حل خبره ما تاسو نه غوښتل خو هغه تاسو ویلي چې سیاسي ګوندونه کدي کې تاسو هغه کول غواړي اضافه کول غواړي چې څه پکار دي په دې موجوده حالاتو نه یا سیاسي عدم استحکام د ناراوتو او د امنیت پر ځای کولو لپاره.
جی ما خو دوه خبرې په دې بحث کې راغلې زه بیا سره وکړم. یو خبره خو ما وختي دا وکړله چې د سیاسي ګوندونو د یو بل ته برداشت کولو ځای ځان بل جوړول پکار. د دې زمونږ سیاسي چې کوم د یو بل سره مخالفت دی دې ته په تور سپین کې نه دي کتل پکار. ستاسو مونږ بلیک اینڈ وایټ وایو دې په دې کې نه دي کتل پکار. او دغه سیاستدانان رشا خبردار چې دانن په یو پارټی کې دین دا پرون په بل کې وو او د دوی نه سب بیا بیا د دې پسند بل پارټی ته ځي. نو دغه د اوسنه دا چې کومې عوام کې خبرې پینو پکار دی چې دغه سه لګ د مفاهمت خبره د خلکو ترمنځ مو کې پدې کې اس بده خبره هم نشته نه د خر سیدل دي او نه د خپل ځای پرې خودل دي. دغه خبره ما تاسو ذکر وکړو دغه د خبره بیا ریپیټ کړم چې زمونږ چې لکه ما تاسو ته وویل چې دغه بیکاره سیاستدانان به وتوی مونږ په سړیر بدې ردې وویلې. خو د دې نه وروسته هم زه دا شمارم چې په دې ملک کې که د حق څوک آواز پورته کوي نو د دوی سره ناستې چې دی دا سیاسي خلکو ته دا ځای ورکول پکار دی چې دوی ورسره وکړي. د دې نه وړاندې مونږ کتلی چې کومې ستونزې هوارې شوي دي هغه عموم د سیاستدانانو هوارې کړي دي. تاسو باید چې دا د صوبی نوم به ډېره لویه مسله
بالکل بالکل
هر وخت به چلېدله. اوس نشته چې دا چا کړې ده دغه سیاستدانانو کړې ده. دا وختي ما د ان اف سي خبره وکړله د اووم ان اف سي چې کوم دا د سیاستدانانو په خپله کړې ده. که په 2010 کې چې کله د ان اف سي خبره وشوله او په دا په گوادر کې میټینګ شو تاسو باید شي نو په هغه کې د سیاسي ګوندونو ماحول دې ته جوړ کړو چې په بلوچستان کې ډېر ښه حالات جوړ شوي دا دغه نن په شان خبرې نه وي. نو دوی سیاستدانانو ته دوی ته ځای ورکول پکار دي چې دوی د یو بل سره کینی او دوی ته هم ما چې څنګه خبره وکړه یو بل برداشت کول پکار دي.
ډاکټر امیر رضا صاحب ډېره زیاته مننه تاسو دومره وخت ویستلو په دې خپل کار او ژوند او بیا په موجوده سیاسي حالاتو مو را سره ډېر ګټورې خبرې شریکې. ډېره زیاته مننه تاسو.
ډېره مننه ګلاب صاحب چې زمو روغ وختلم دې پروګرام ته او ان شاء الله مخکې به تاسو سره دې پروګرامونو کې شریکې وي. ډېره مننه.
د مشالونکو په مشال مرکه کې تاسو په پیښور پوهنتون کې د سیاستو څانګې مرستیال پروفیسر ډاکټر عامر رضا خبرې واورېدلې. په همدې ځای مشال مرکه پروګرام رانغاړو. په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پر خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.